تلفون میکنین. حالا خبرهای داخلی را از آقای استانکزی میشنویم.
سلام ده خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی له تروریستانو سره چې په هر نومو اوسی مبارزه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه وکړه او د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عامو خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس وی له تروریستانو سره چې په هر نومو اوسی مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې افغان حکومت په هماغې اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه کې هم نه ستړي کیدونکې هڅې کوي. خاغلی عبدالله وی له تروریزم سره په مبارزه کې چې په هر نوم داعش، طالبان او القاعده فعالیت کوي کلکه مبارزه کوو او د مبارزې هوډ لرو. خاغلی عبدالله د افغان ځواکونو میړانې وستایلې او هیلې وښودله چې دا سرښندنې د دې لامل شي چې په افغانستان کې داسې سوله تامین شي چې د ټولو په خوښه وي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې همدا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډه وشوه او د هغو ډلو په ځپلو ټینګار وشو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیسیون مشر انورالحق هدي نن وویل چې د ده په مشرۍ اپوزیسیون یا نوی ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی هدي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړیو او عامو خلکو نن په یو لاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کوونکو خپل لاریون د کابل له بهارستانه پیل خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلېده او د حکومت د مشرانو عکسونو ته یې اور اچو د پولیسو لخوا مخه ونیول شوه. او وروسته خبر هم دا چې په پکتیکا ولایت کې د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت دیرش کلیوالي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا والي امین الله شارق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د څښاک اوبو لپاره د ساګانو کیندنه، د سړکونو او پلچکونو جوړول او د جرګو او مرکو لپاره د ځانګړیو سالونونو رغول شامل دي. د ښاغلي شارق په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې به له دغو پروژو نه څه باندې 3000 کورنۍ برخمنې شي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صادق رښتینی در اوروي.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 15 کسان وژلي او کم تر کمه 9 نور ټپیان کړي. د ترکیه چارواکي وایي چې دغه بمې چاودنه تېره شپه په دیار ایالت په چنار ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي رامنځته شوې. ویل کېږي چې 2 کسان په چاودنه کې وژل شوي او 3 نور د چاودنې ځای ته نږدې د یو تعمیر د چپکېدو له امله وژل شوي دي. د چارواک په وینا تر چاودنې وروسته حمله کوونکو د پولیسو پر مرکز د راکټ او ماشیندار ډزې کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو د ترکیې چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د کوردستان د کارګری ګوند لاس لري. د ترکیې په چنار کې دغه حمله یوه ورځ وروسته تر هغه رامنځته کیږي چې د دې هیواد د مرکز استانبول په سلطان احمد سیمه کې لس تنه جرمنیان ووژل شول. ترکیې ویلي چې د استانبول په دغه چاودنه کې د داعش ډلې وسلوالو لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپلې کلیدي ژمنې پوره کړې، شای په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم سي. ښاغلی کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریکټر ویجاړولو ته خورا وړلن سوی دی.
Just yesterday the foreign minister reported to me that the
calandria یوازې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ما ته حال راکړ چې د اټومي ریکټر پلاتویم نور نسته او په څو ساعتونو کې به ویجاړه او له کانکریټو ډک سي. د همدار از ویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې ده بندیزونه به لیرې سي. اوس داسې ښکاري چې دا کار په څو ورځو کې کیږي. ایران پرون ویل تمه لري چې موافقه به د راتلونکي اونۍ د شنبې او یکشنبې تر ورځې عملي سي. یو عراقي پناه اخیستونکي چې ویل کېږي د داعش ډلې ملګری به وي او غوښتل یې د امریکا د تگزاس ایالت په یو لوی مارکیټ کې بم ځای پر ځای کې په بند محکوم شوی. عمر سید الله هردان چې په 2009 میلادي کال کې د ټیکساس ایالت په یوستن ښار کې پناه اخیستې وه، د تروریستي ډلو سره په همکاري تورن سوی او پر خپلو کړنو اعتراف کړی. د عیني شاهدانو تر خبرو وروسته چې هردان یې د ټیکساس په یو مارکیټ کې د بم ایښودلو په جرم تورن کړ، قاضي د نوموړي د بند حکم صادر کړ. د هردان د نیول کېدو سره د ټیکساس والي د ولسمشر اوباما د مهاجرینو پر سیاست انتقاد کړی. نوموړي د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د مهاجرینو پر سیاست د بیا کتنې غوښتنه کړې. د آذربایجان په مرکز باکو کې د دې هیواد د ملي جبهې د اپوزیسیون ګوند یو فعال ونیول سو. توران ابراهیم تیره ورځ خپل کور ته نږدې نیول سوی. د نوموړي ورور رسنیو ته ویلي کم تر کمه اووه پولیس یې ولیدل چې توران یې هغه مهال چې نوموړی د کار څخه کور ته روان و ونیوی. ویل کېږي نوموړی د نیرمان په نوم د یوې سیمې د پولیسو مرکز ته انتقال سوی وي. د آذربایجان پولیس پر داسې مهال د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو فعال نیسي چې امهاله د دې هیواد په ځینو برخو کې د بیکارۍ، د نرخونو د زیاتوالي او نورو اقتصادي مشکلاتو په وجه مظاهرې روانې دي. او ورسې خبر د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د یوې لویې لاټري ټکټونه خرڅول چې 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د امریکا د لاټري اداره وایي چې د دغه جایزې ګټونکي د جنوري په 13 په فلوریدا، تینسي او لاس انجلس کې د لاټري ټکټونه ترلاسه کړي دي. احتمال لري چې د دغه لاټري وروستی ګټونکي 292 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. تیره ورځ زرګونه کسان په قطار کې انتظار ولاړ و تر څو د لاټري ټکټونه ترلاسه کړي. د لاټري ګټونکي به خپلې پیسې په 90 کلونو کې په څو قسطونو ترلاسه کوي او دوی مجبور دي چې د ټیکس تر څنګ 9.4% فدرالي ټیکس هم ورکړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي خبرونه قدرمنو اوریدونکو او د کابل په سټوډیو کې قدرمنو ملبنو ته یو ځل بیا خراغلاستو. یو د خبرونه موضوع ده د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه او د افغانستان د سولې په اړه نوې هیلې. مجیدی صاحب، یو پښتنه چې نن سبا او لډیر مودې راهیسې کې یغه ده چې اوریدونکو هم چې نړیوال بخپل لوبي کوي، گاونډیان به هم د خپل ملي ګټو لپاره اهداف په افغانستان کې تعقیبوي، د نن په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې ملي اجماع نشته؟ دا یو پښتنه ده چې بار بار شوې ده او تر اوسه پورې داسې کوټلې ځواب د مقاماتو لخوا نه دی برابر شوی. آیا د افغانستان په داخل کې هم ملي منافع جدا تعریفونه لري؟
متاسفانه وایم په ځینو برخو کې هو، ځکه موږ تاسې ګورې چې موږ سیاسي مشران چې دي یا سیاسي احزاب چې دي هغوی ډېر واک د پردیو سره هم ده، ځکه تمویل یې د پردي نه کېږي. وخت کې چې پردي نه تمویل شي نو خامخا دوی باید د هغه خبرې یا سخنګوی کله کله باید ووسی یا د هغو نظرونه باید دلته اعمال کې په افغانستان کې. موږ همیشه دا خبره کړې ده اوس د سولې په خبرو کې هم اماد خبرو یا د نظر یو برخه دا ده چې موږ په اسلام آباد غونډ کې به اشتراک کوو، هغه کې به کار کوو، خپل فعالیت به خوي، ولی تر څنګ باید ټول فوکس په یو طرف نه وي، په د بل طرف هم چې ډیر طلایي چانس د افغانستان ولسته ده. او د دې کې یوه خبره اساسي دا ده چې په هر وخت کې موږ ویلي چې یو سیاسي اجماع یا یو سیاسي واحد نظر باید پیدا شي. د افغانستان ګوډ نه د سولې غږ غوښتنې غږ راځي، ولس سوله غواړي. ولی موږ ګورو چې موږ سیاسیون په ځای د دې چې سول دپاره باید یو قرباني ورکو، او دا قرباني شاید د بعضي مادیات په اساس وي، نه دا چې خدای نه خواسته مونږ ملي ګټي لاس ورکو. شاید په حکومت کې برخه زه حتی دې ته کچه ته ما واک وایم چې یو جغرافي هم باید ورته معلوم کړي وای، ځکه ډیری د دې مخالفت کوي چې مخالفین ته یو جغرافي په لاس ورکړي شي، یو تعهد لمخې چې دوی اقلا د پردیو د منګولو نه خلاص کړو، په وی منطقي کې ځای په ځای کو دي وسلو سره چې یو اوربان باید وښ شي او ترڅو د غوسره د مذاکرات خبره وره شي ته حکومت کې باید حق ورکړل شي په اجتماعي او سیاسي محافلو کې د غوی باید ګډون ولري دا حق ورکړل شي او د دوی ته یو مسؤلیت هم ورکړل شي او د سیاسي اجماع تاس خبره وکړه سیاسي اجماع ډیره ضرور دی په افغانستان کې سیاسيون مو باید په وخت خلووي کچیرته موږ سیاسيون په وخت خلشول زه فکر کوم چې موږ ډیر څه چې سوله د سوله کې ډیر څه ترلاسه کړی وو اوس تاسو ګوري متاسفانه په دې ورستیو کې ایران حامی د طالبانو شوی دی ډیری مرستې طالبانو ته ورکوي او پروسه شروع کړې ده چې دغه د پاکستان په اصطلاح وظیفه اوس ایران په لاس کې واخلي د تمویل او تجهیز مسله د طالبانو دوی په لاس کې واخلي نو طبیعي خبره ده چې دلته هغه کومې شیعه ډلې چې دي هغه به خامخا خپل د دوی نظرونه اوس بدلیږي ګرچه زیات مخالفت مخکې د شیعه ډلو د طالبانو سره نن دی غوی نظر بسل پسل بدلیږي چې داغه خی چې دلته ملی اجماع دی او مسلې په ادرس نشته دلته نظرونه مخالف دی او دلته بدلیږي زر په زر هغه بدلونی داده چې دی دوی څو مشران چې څو ورته وایي هغه چانه چې تمویلږي دی غوی نظر ته بغواګ نسی دا یو واقعیت دی افغانستان باید په جرأت وویل شي اوس د پاره مونږه هیله داده چې جمهور رئیس او مونږه سیاسيون چې هر ورځ په نوم دی اپوزیسیون په نوم دی نه پیغام دا خپل یو غږ راو سی یو جوړښتونه اعلانوي د دې پر ځای د پدې حالت کې نازک حالت کې د حکومت ترڅنګ د ودرېږي او د دې مسلې په برخه کې باید دوی خپل نظریات وایي او د غوی سره باید د ملاتړ اعلان وکړي که چېرته رئیس جمهور دوی نه دعوتوي دا په دوی باندې فرض عین دی دوی د مهرباني وکړي رئیس جمهور نه د غوښتنې د ملاقات وکړي او په دې کې د نظر ورسره شریکي ولې ما تر اوسه پورې متاسفانه د یو سیاسي ګوند نه یو اعلامیه نه لیدلې د یو سیاسي رهبر نه می یو غوښتنه ته نه دلدل چې رئیس جمهور نه غوښتنه وکړي چې مونږ راځو در سره خبرې کوو په دې کې سولې کې او حتی د ملاتړ خو اصلا خبره نشته چې دا خی چې دلته یو سیاسي اجماع یو سیاسي متفق نظر نشته نه د دې لپاره باید کار وشي تر څو مونږ ملت سازي خواته ملاتړ شو او دا ډیره اړینه ده دښمن دې هم دې نه ګټه اخیستی ده وخت کې چې ګوري چې وډلې د مخالفت د مذاکرات کوي یا د یو ملک مخالفت کوي په بل ډلې ته شاباسه وی هغه ډلې د حکومت په منځ کې دوی ته یو سور څراغ بلوي چې هغه یو حالت کې هغه خبرې کیږي چې مجبوروي چې هغه خبره رکوت ته لاړ شي یا حکومت ودرېږي په دې څه کې یو څه فکر باید وکړي یعنی موږ داخلي ستونزې لرو د داخلي ستونزې هم باید د دې شوي چې جګړه په افغانستان کې وګده شي سولې پروسه نیمګړې پات شي مخالفین چې دي مصالح مخالفین ورته هر نوم چې ورکوي هغوی د سولې مذاکرې ته رانشي یو بې اعتمادي هم منځته راغلې ده د بې اعتمادي هم باید بحل شي په هر صورت کې مونږ ضرورت ملي اجماع ته لرو دا ملي اجماع باید یو واحد نظر راټول شي او یو واحد نظر وویل شي د افغانستان ولسته چې مونږ سیاسيون او مونږ سیاسي احزاب په دغو مسایلو یا په دغه قیمت باندې مونږ سوله غواړو یو نه یو بل ته باید قناعت ورکړل شي هغه څوک سیاسيون چې وس نه غواړي هیڅ قیمت ورکړي سولې ته باید غو پوي کړل شي چې وروره سولې ته باید قیمت ورکړي او دا قیمت د نو څوک وژني فقط تا کرسی به ود کرسی د لاس ور کوي نو ته مجبور شې باید دوی مجبور کړلای شي چې د بعضی امتیازات نه تیر شي دغه امتیازات یو بل ډلې تم ور کړل شي ترڅو یو سیاسي اجماع را
مست چې
د افغانستان راتلونکي د پاره موږ کار وکړو
بله استاد صافی صاحب لکه څنګه چې مجیدی صاحب ویل چې باید د دې لپاره چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي باید امتیاز ورکړ شي د اسلام آباد د غونډې په افتتاح کې سرتاج عزیز یو خبر او کڅم چې د بارنه چر د وزارت مرستيال وان خو موږ سره تاسو هم ورې دغه ویل چې تر اوسه پورې په دې موافقه نه ده شوی چې دا چارچوب به سره رقم وي او چوکاټ به سره رقم وي او د دلارې نقشې جزئیات به سوي او کوم ملک به مسؤلیت لري اما ال سرتاج عزیز وی چې د دې لپاره چې په افغانستان کې توتري خالي نه طالبان وګرځول شي طالبانو ته باید امتیازات ورکړو ستاسو په نظر پاکستان کوم امتیازات غواړي طالبانو ته
ډیر مننه خبره دا ده چې په مذاکراتو کې د سولې لپاره رسیدو په خاطر داسې نه ده چې له یوې مخې به یو په بل باندې بلیمونه کوي یا به اتهامات واردوي دا خو نتیجه نه ورکوي
بله
دا مذاکرات بیا خصوصا چې مستقیم د دوی په منځ کې کیږي اول خو باید وشي د مذاکراتو نه مخکې شرط او قید کودل دا معنی دا ده چې خند چول دي مذاکراتو ته تک دپاره وخت چې مذاکراتو کې کینی گذشت باید د دواړو خواونه وشي هغوی باید دا گذشتو کی چې نور د افغانستان خلک د جنگ په مصیبت کې راخیل نکی او اوربندو منی او دوی د غوی د دې گذشت کولو په مقابل کې باید لکه څنګه چې مجیدی صاحب فرمایل هغه امتیازات دوی ته ورکړي او غوی شاید ډېر شانو مستحق هم شي د اساسي قانون د په اساس باندې هم او دا چې اساسي قانون ومني دا چې وایي چې موږ تعدیل غواړو نو هغه یو شی دی منله چې اساسي قانون نه منله که نه منله نو تعدیل به یې نه غوښته وخت چې هغه ومني تعدیل به هم راځي تعدیل کې دننه ځینو شخصیتونو او اپوزیسیون هم ویلي چې موږ تعدیل غواړو شاید چې دا اساسي قانون په دې ډول باندې کار نه ورکوي او نفر ته دومره اختیارات ورکول د دیکتاتورشپ خواته ځي که دا بیخي ډېر ښه سړی هم وي داسې ټیم به نه وي چې سل په سلو کې د ملت په نفع کار وکړي او دا به حتماً خپل تخصي قدرت نه یو سو استفاده کوي نو که دا تعدیل راشي دې کې هېڅ شک نشته دی دا چې سرتاج عزیز هم وایي د خپل د پریکټس نه وایي موږ به دا ډېر منفي نظر د هغه نه ګڼو چې دی طالبان ته امتیاز غواړي ما فکر کوم طالبان به اول مسؤلیت غواړي چې دلته ورته امنیت موجود وي او څوک ورته څه ویلی ونه شي یا یې په حیات باندې حیات ته ضرر ونه رسیږي خپلو سیمو کورونو ته چې چېرته په افغانستان کې ځي هغه ټاټو ته به خپل آزادانه تلی شي او خپل د فامیل سره به نورمال ژوند هلته شروع کوي اولادونه به مکتب کې داخلیږي او نور څه چې امتیازات هر بله طبه په هر ځای کې د افغانستان شمال نه جنوبه پورې شرق نه غربه پورې لري خو هغه هم چې افغانان دي او د افغاني طالبان دي او جز د افغانستان د خاورې د نفوس دي هماغه حقوق باید هغوی ته هم ورکړل شي نو سرتاج عزیز که دا خبره کوي چې هغو ته کوم زیات حقوق د قانون نه پورته چې هغه غواړي هغه امکان نه لري واضح خبر ده هیڅ تبعه د قانون نه پورته حقوق نه شي لرلی او لکه څنګه چې تاسو مخکې سوال وکړه دوی باید هم په دې ملي اجماع په بخش کې طالبانو کلی باید شامل وي پکې که دا ټول شامل نه وي په ملي اجماع کې او یو واحد غږ باندې افغانستان کې سوله ونه غواړي خو علت یې همدغه ده چې دا پنځلس کاله سوله رانغله او نه راځي همدغه لحظه چې موږ ورته ګورو متاسفانه موږ د منطقوي اجماع په لور روان یو چې منطقوي هم نه ده تعمین شوی یوازې نړیواله اجماع د سولې د راتګ دپاره موجوده ده چې هغه ملګري ملتونه دي که دا لوی قدرتونه دي چې دا دوه اوس ناست دي په مذاکراتو کې هم نو باید منطقوي اجماع هم راشي که انګلیس وایي چې زه پکې شاملېږم ایران هغه ورځې وویلې چې زه پکې غواړم شامل شم حتما سبا یې ماسکو هم غواړي او هند خو حق ده چې وی غواړي چې دا مشکلات دلته په سترګو هم ویني او متضرره کېږي هم نو هم باید منطقوي وي او هم ملي وي هم بین المللي وي ملي اجماع کې که دا د هر مخالف ګوند وي که د حکمتیار صاحب ګوند وي که د طالبانو ګروپ وي او حتی که جلال الدین اقانی خپل ځان نور هم افغان ګڼي و آینده کې افغانستان کې د ژوند کولو حق ځان ته ورکوي حتی د ده باید پیشنهاد وشي چې د تروریستانو د لست نه یې نوم ووځي په شرط دی چې دا یې سولې ته راشي کښېني او غاړه کېږدي او افغانستان کې نورمال ژوند انتخاب کړي
تشکر پوهاند صاحب آقای شهزاده مسعود امی مسئله چین که بسیار اظهار امیدواری میکنن علاقه نشان میتن منتها بعض مشکلات هم موجود است چین هم مثلا به ترکستان شرقی اویغورا را که داخل شد صاحب کسی چیز گفته نتانست برای زوی امروز هم کسی گفته نمیتانه چیزی صاحب ایتر که حالت که یک جنجال کلان دیگه بند نمانیم که تدی چینی یک موضوع صاحب موضوع دیگه از نقطه نظر اقتصادی دی روزا اگر خبرش باشین قیمت تیل به سی رسید ایره سبب اصلی پایین آمدن تیل در ضعف اقتصادی چین میبینن بسیاری از متخصصین بین‌المللی یعنی خود از این حال وضعش از نقطه نظر اقتصادی صاحب چین هم خراب شده رئیس حال بار از این هم صاحب ما بکشیم یا یک جنجال دیگه خلق نخواد شد ایره کی تصمیم میگیره یعنی طرف افغانی در 10 سال 12 سال گذشته می سر از این موضوع بسیار گپ زده منتها هنوز آقای آزاد میگه چارچوب از این جور نشده صاحب ده 14 سال که چارچوب از این جور نشده یک 14 سال دیگه تیر خوش سر چارچوب از این صاحب شما چی فکر میکنین خلاصه اگر جواب بدین
بله شما ببینین، اول در طول 14 سال با قسمی که باید چین فعال می بودک، متاسفانه به او اندازه فعال نبودک. کمک های اخیر چین به پاکستان و پاکستان هم خوب، ما افغان ها به خصوص بسیار خوب بهتر و خوبتر می شناسیم که کمک های را که در می اواخر کتش چین کدک، به خاطر عظمی ازمو پول که او را چی رقم عظم بکنه، چین هم در این مسائل دخیل ساختک. و من فکر میکنم که نقش چین اگر هرچی مثبت هم باشه، بازم به عقیده ما افغان ها، خصوصا به نظر شخص خود ما، به نظر شخص خود ما نقش را که ایالات متحده امریکا و به خصوص که همطور شفشف نبگویم شفتالو بگویم، نقش را که برطانیه و ایالات متحده امریکا در قبال صلح دائمی در افغانستان داره، دیگه هیچ کشوری هم نداره. پیشتر یک دوست ما یک سوال چیز هم کده که شورای امنیت ملی، امی شورای امنیت ملی را مگر امریکا و برطانیه ویتو بکنه، هر فیصله که باشه میتونه که ویتو بکنه. من به نظر ما اگر امریکا واقعا یک اراده قوی برای صلح و ثبات در افغانستان داشته باشه به شمول برطانیه، ما به یقین دارم که او نظامی که طالبا داشت که سر 90% خاک افغانستان اینیا تسلط داشتن و در ظرف 24 ساعت او نظام از بین بردک پاشیده شدک، میتونن که در قبال صلح هم به تایید آقای رئیس جمهور سابق آقای حامد کرزی، یعنی امریکا و پاکستان و برطانیه، میتونن که در 24 ساعت امی صلح را در افغانستان بیارن.
آقای مسعود امینجا، بله آقای مسعود امینجا، گپ در جای خوب آوردین. یک شنونده ما به طور نمونه یک شنونده ما را انتخاب کردیم، امور را بشنویم که در این موضوع ارتباط داره.
مردم پرسند میکنه که صلح میشه نمیشه، یه توافق میشه نمیشه. امروز نقش مهم آمریکا داره. اگر آمریکا بخواد در افغانستان صلح بیاید، 6 ساعت صلح در افغانستان برقرار میکنه. یک گپ دهخانی زده من علی. این ما نظر ما همین است. سلام.
بله. امینجا با اجازه شما، ما امی سواله که یعنی نقش آمریکا بسیار زیاد مهم است و موضوع جدی نیست، از محترم آقای دکتر خلیلزاد که سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و در عراق اینا بودن، از اونها پرسان کردیم و یک قسمت از را خلاصه کردیم. دو نیم دقیقه اگر با صبر و حوصله بشنوین جواب میتن، باز ما شما روی صحبت میکنیم، شنونده عزیزم شامل میسازیم.
اول یک بدبختانه از کل منطقه پاکستان و اینجا گرفته شده تا المغرب و اینجا یک تنبلی فکری به وجود آمده و او تنبلی فکری ایست که این مسئولیت خود قبول نمیکنن. هر چیز میگن از دست یک کشور دور افتیده از منطقه امریکا بگردن از او است. من در این شک ندارم که امریکا فشار آورده بالای پاکستان در صلح در افغانستان همکاری کنه، اما باید روشن فکرهای منطقه این فکر هم باشن که یگان وقت باز کشورها برای دفاع از منفعت خود، چی منفعت از نگاه ما مشروع یا غیر مشروع باشه، حاضر هستن یک قیمت زیاده بپردازن و گپ کشورهای کلان قبول نکنن. مثلا امریکا نمیخواست، خودم تجربه دارم، که پاکستان بم اتمی به دست بیاره.
بله.
اما وزیر صدراعظم سابق پاکستان آقای بوتو گفت که اگر هند اصلی اتمی به دست بیاره، ما حاضر هستیم گیا بخوریم، اما اصلی اتمی را به دست خواست آوردیم. امریکا هم فشار آورد که پاکستان قانع کنه که اصلی اتمی به دست نبیاره، اما پاکستان هم فشار مثبت هم فشار منفی را رد کرد و بالاخره به میتونی به دست آورد. در قسمت افغانستان هم پاکستان برخلاف مشوره امریکا و فشارهای امریکا که کمک های خود باز وقت کم کرد سر پاکستان، باز وقت وعده کمک بیشتر داد که اگر پاکستان همکاری کنه، پاکستان تا حال به اساس یک فکر غلط طرفداری میکنه از گروه اخوانی و از طالب ها که افغانستان زیر نفوذ خود بیاره یا افغانستان در هرج و مرج نگاه کند که در مشکلات افغانستان برای خود فایده میبینه. باید فکر از طرف روشن فکرها کمی وسیع‌تر شوه و شرایط منطقه، شرایط هر کشور، سیاست های هر کشور مطالعه بکنن. امریکا رول خود داره، چین رول خود داره، اما به خصوص سیاست های پاکستان باید دقیق‌تر مطالعه شود که پاکستان چی میخواهد، چرا حاضر است این فشارها را مقابله کنه باش. یک چیزی که امریکا تا حال نکرده این که اعلان جنگ کنه به ضد پاکستان اگر مشوره امریکا را قبول نکنه، اما فشارهای سیاسی فشارهای اقتصادی بالاش آوردن، تا حالی فشارها ناکام بوده.
بله پونسپ شنیدن، اما قسمت سوال وسیع تر بود، قسم سوال تر کده بودیم که از آقای خلیزاد که روشن فکرای شرقی چی در ممالک مثلا شرق میانه و چی در آسیای میانه اینا زیادتر امریکا را در هر موضوع ملامت میدادن، این قسم یک سوال کده بودیم. خب به هر حال آل ایجه از اجماع ملی و از شورا و از ایگپام صحبت میشه. استاد محترم، یکی از استادای متخصص میگفت که اگر شما به یک نفر تحصیل یافته مثلا صنف 12 یا را خوانده باشه و هر چی را بخواین یاد بتین، اساس از او تغییر نمیکنه. منتها شما اگر از صنف اول کسی که در مکتب میایه بر از او کل چیزها را بیاموزانین به شکل صحیح و به صحیح تربیه میشه. آله سوال اساسی ما سر از این موضوع، پیش از اینکه روشن فکرها در بین خود جنجال بکنن، امریکا را ملامت بکنن دیگه، پا اگر این مسئله اجماع ملی گه پا شوه، از او کده سب مسئله این به اینستیتوت ها سپرده شوه، یعنی مکتب ها جور شوه و فاکولته ها جور می شوه و بر کسایی که عالم هستن اونا باید مسائل سب تجزیه و تحلیل کرده و یک خط اساسی ملی را سب تعیین بکنه، و بعد از او اگر کل ما یک پوزیشن بگیریم یا یک موقف بگیریم به یک جای نخواهد رسیدیم.
نظر صاحب، نظر شما و همی خصوصا مثال آخره که فرمودین بیخی درست و بجای است. ما و شما در صحبتهای خود در سالهای گذشته هم همی دقیقه هم ما باز تکرارش میکنم، پروبلم افغانستان بسوادی است. پروبلم افغانستان عدم موجودیت تعلیم و تربیه عام است در کل افغانستان. از ما بیشتر از 85% نفوس ما خواندن و نوشتن یاد ندارن. اینا که با دشمن تسلیم میشن یا که به صورت عنعنوی اسلام پیش میبرن که اسلام واقعی هم همون چیز نمیگه، و اینا که مخالفت با حرف یک ملای بسواد در یک کنج یک قریه دورترین ولایت افغانستان میشینن نور تعقیب میکنن، کلش از عدم موجودت سوادش است. اما ایران برتان بگویم که روشن فکر ما هم بسیار مرتجع است متاسفانه. اینا یک دست نیستن، اینا بر منافع زبانی، منافع گروپی، منافع سمتی، منافع قومی، حتی مذهبی، هر کدامشان اگر امیال یک سروه شوه احزاب مختلف ما، تلویزیون ها و رادیوهای صدگان و بیشتر از روی ما، اینا از یک جای تمویل میشن و پروگرام و مفکوره های خارجی را پیش میبرن، کار میکنن بر مردم. اگر به سر تا سر افغانستان جنبش روشنفکری پیدا شوه که اینا یک افغانستان واحد میخواین، حداقل اگر بین خود تفاوت فکری هم دارن مثل هندوستان، مثل همی پاکستان داره، اما در برابر خارج به خاطر منافع ملی همه باید یک دست باشن تا که او را به دست بیارن و باز بین خود مبارزه خود به صورت سلامیز میتونن پیش ببرن. امی یک حالت در افغانستان تا امروز ایجاد نشده. با می گروپایی که پیشتر ما اشاره کردیم، گروپایی که از مجاهدین هستن یگان وقت یک جای میشن، دی 15 سال سر قدرت بودن، هیچ کار به این ملت و مملکت نکردن. حالی که یک جای کار روان شده و خودشان یک کم پرسان ازش نمیشه، اینا باز گروپا را میسازن و امتیازات میخواین. در افغانستان هم اگر به این پروسه طولانی ما ببینیم که یک نسل دو نسل ما تا تربیه میشه، از کودکستان و صنف اول و بازی بالا میبرایه، تا در اون وقت فکر افغانستان هم میکنن، فکر میکنم که افغانستان وجود نخواهد داشت اگر به میرقم روان باشن. و فعلا متاسفانه سویه پوانتونای ما، مؤسسات تحصیلات ما اقدر پایین آمده که 100 سال نزدیک است از عمر پوانتون کابل که پوانتون مادر است، و اما 35 سال است که در اوجه خودم هستم کار هم میکنم. نظر به 35 سال قبل، نظر به 20 سال قبل، امروز اقدر بدتر شده که در محیط اکادمیک هم فساد آمده. از وزارت تحصیلات عالیش اگر بله. مطالعه کنین تا پایان. بله. این حال با سر انستیتوت های ما اعتماد کنن، نمیتونیم با اون سیاست خارجی خود بسپاریم که ایره شما برای ما نظر بتین. کو همون تیوریسن ها و کو اونمو شخصیت ها باید بیان امرای شما گپ بزنن و از طرف دیگه یک بحران اعتماد در جامعه موجود داره. کسی به قدرت رسیده که عجله داشته به رسیدن به قدرت، صرف به در آمدن به ارگ. اینا دیگه باز نه ملت ها میشناسن، نه قوت خود به ایران مصرف میکنن، صرف میخواین که در قدرت باشه و به اصطلاح کلاغ مانده از اوتر میشن. اینا با بیس ملت و ملت سازی و نظام سازی و
خیر باشه پوان صاحب. بله پوان صاحب محترم، بله پوان صاحب محترم، خیلی بله. اجازه دو میمان دیگه ما وقت امو اعلانه که ما آمد و نوبت شنونده های عزیز ماست و هم بگیریم، بعد از او آستاستا به شما زیادتر موقع میتیم که جنبندی شد و پروگرام ما اعلان هم شنیم.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
مراد صاحب بگو نیخو که از صبح هفت تا هفت شام باز ما رادیو آزادی در خدمتشان هستیم. یکان وقت یاد ما نره که حالا گدوت نشه از پیششان. شماره تلفون هم بگویم یک دفعه من 0799-203-540-0700-822-755. همینجا با اوتو هم یک جنگ بکنیم بقیه خوب جنگ افغانستان پوره میشه.
بله نظر صاحب آوریدون که پویگی چلوانه تر او پوری منگو تاسی او کلا کلا منگو تاس نه دیاد اوزی خودی اقوی پیادوی آوریدون که خلوی او آوریدون که بلاین کنرو مرمانی او که زن مرفی
نظر صاحب سلام و ترامات بر شما و همکارا و شرمنده های شما خصوص میمانه عزیز شما.
تشکر.
اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار مزاحم وقت شما شد.
مهربانی صاحب بفرمایید.
ببینید وقت نقطه خوبی را پوهان صاحب وقت گفتن چنین ولی چی شبه که همه قدر همه مردم خود تشنه صلح است که همه مردم میخواد از هر طریقی میشه صلح باید در این وطن در این شوری عظیم باید صلح بیاید. ولی من خودم هم شخصا خودم هیچ امیدواری زیر ندارم که بخواه که خواب است و محال است و جنونی گفای مفت است تا یک دو ماه امنیت برقرار نشه صلح سر تا سری نشه و گفای مفت نمیشه و غیر زمین وقت کردن شما رسانه را مصروف میتوزن نیش گفی نیست باید صلح از این سرکه میشه باشه. یک گفی دیگه موقعی نظر ما برای شما بگم که یکی از پیامو را شما در دوری اول چی برنامه اول چی دیدیم که گفتن که بعضی از مله های خارجی میاد برای چیز اینوان میگن واقعا. ولی ما کدوم قانون اگر پیغمبر میگه که کسی که از دایره ما از چیزی ما خارج میشه و در حقیقت و شفاعتی ما نصیبش نمیشه یک قسم مله در حقیقت مله نیست نه به عمل طور باید بازار تک نشه باید بکشین کشتنش حق است.
ډیر زیاته مننه دا اوریدون که هم د کشتنو خبرې کوي توکل به خدای. یو بل اوریدون که هم خپل مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلام د زابل ولایت ملي تاسو ته تماس نیول کلام.
مهرباني سه.
مهرباني.
بله د سولې په اړه چې موضوع ده.
او مهرباني سه.
او یو پښتنه میدان ته د دې په نظر د کومې وادونه چې د سولې پر اصول کې وندلري یعنی باخه چې د پر ګورز مکه سو وندو او بیا وند کې زدانه د پښتنه د وادونه به تر کومه حد په دې څونه اطمینان لري دا به واچن او د رنه واچن په دغه وغوړې سول راځي. او بل ما شخصي خپل زده چې د امریکا او پاکستان وغوړي او د کومې وادونه چې په دې وند کې ګډون لري دوی واچن وغوړي سول راځي مونږ ډیرو مې وړو ان شاء الله سول برات او کدا وادونه نو وړي خپل شخصي ګټه ته وګوري او خپل سیمه وادونه نه خپل په ځان کې سول نه راځي ټول سول د دوی وادو په
ډېر زیات مننه مننه. یو بل اوریدونکو هم خپل بیا بل منو سره خبرې کو مهرباني.
از سلام دارم آقای مراد بر شما آقای نظر و همه مهمانای محترم شنوندگان دوی محترم.
و علیکم السلام.
سلام باشین. ما چون بحث نتیجه گیری است سوال قبل یک بار به موجب نمیدانم تکرار کنم و نظر پانس به دایی موجود میخواییم که ما سر جوار ما چون ما آفاقی صحبت میکنیم دیگه ما مردم های تخصصی نیستیم جوهر فلسفی ایدئولوژی ها را سر صحبت نمیکنیم. قسم که یک شنونده ما در اول پروگرام سوال کرد که تولید سلاح جنگ تولید سلاح نیست در اول جنگ تولید انگیزه است. ما از پانس میخواییم تمرکز سر این نکته کنه که چی کنیم که ما همیشه ما را تاریخ به چالش گرفته
مثلا ما دیدیم از کمونستان سال بتیم پایت ایدئولوژی را آوردن، ایدئولوژی مختلف پایت اخوان آمده چی و چی و چی آمد. حالا ما چی کنیم که دماغ مردم ما از خرافات پاک شود؟ پونس را میگیم چون نیروی اصلی و متمرکز که میتونن فعال باشن، گروه ها که افراد به گروگان گرفتن از دماغ افراد استفاده میکنن.
بله.
چی شود که دماغ مردم از خرافات ایدئولوژی ها پاک شود؟ پونس را یک کم سرمی تمرکز کنن، فکر کنیم رای حل موسیمون در اینجا پر
دیر ازیاد تمنیم.
تشکر بسیار خوب. دیگه بخیل میشنم اندام تلفون بس کدن. یکی در اسکایپ میگن از همکار ما، بیاین از اسکایپ بیاین سیب، وسیله مدرن این کار نکنیم. خوش آمدین سیب.
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقای نظر خوب هستین؟
شکر. زود صحبت کنین که فاصله میاد، اگر فاصله بیاید باز پروگرام قطع میشه. سیب بفرمایید سیب. بله صحبت کنین سیب. از اسکایپ هستین؟ ما شنیدیم شما به خلم دیگه نمیشنین، سکایپ تان خراب شد به خلم. اگه یه پاکستان باشه می سکایپ هم زیر کار نخواد کنه دیگه. به هر حال بوان سب قبل از اینکه سب به جنبندی ها یا بریم یک فکایی در فکر ما گشت سب اون فکایی هم نیست از حقیقت یک دکتر از امو حقیقت امو تجربه خود صحبت کرد، گفت یک نفر آمد گفت والا دکتر البته گوش گلو بوده، گفته این امی خانم ما هیچ گپ ما نمیشنوه. به خلم کرجی گفت تو از کجا میفهمی؟ گفت من چی قصر صدا میکنم هیچ جواب نمیده. خی گفت تو تکو که ام دفعه برو خانه، گفت از 20 متری سر صدا سر زنت بگو که برادر یک چیز بگو مقصد برش بازور نشنید، باز برو از 15 متری و باز برو از 10 متری و این قسمی بی باز اگر نشنید باز بیارش پیش ما که مجبور رو تداوی کنیم. عالی رفته سب به خانم خود میگه خانم امشب چی پخته کردی؟ از 20 قدمی جواب نمیده، میره از 10 قدمی جواب نمیده، سه بعد 5 قدمی دمی بیخ گوش میره میگه میشه چی پخته کردی؟ ای زنش هم یک دفعه روی خود دور میته شوهر خود میگه او آدم 20 دفعه بر جواب دادم که میشه مرغ پخته کردی، مرغ پخته کردیم. یعنی نتیجه قسم بوده که نفر خودش نمیشنیده. حالا این انتقادات دیگه پا و روشن فکران مگرم فکران رسه بگمی فکایی اگر خلاصه کنیم چی میگین سب جواب سوالا رو شنیدین؟
بله بله، حرفی است که منتها یک دوست ما را چه د زابل پختنه کوله چه آیا دا څلور گونی دولتونه چې کینی دوی با د زړه نه سول افغانستان کې وغواړي که ونه غواړي، په پاکستان باندې خو اعتبار نشته، دا نور غواړي که نه غواړي. دوی ته به زونه لنډ ووایو چې که وی نه غواړي نو دوی به هم موږ سره په همدې جنجال کې ښکېلي کلونه کلونه آینده، هم که موږ په جنګ کې غواړي دوی به هم موږ سره ښکېلي. موږ نه خو څه نه ځي د سر نه هم چې وایلوس نه څه ځي چې په اوبو کې ناست دي، نو دوی به هم موږ سره په غم ککړ دي. آمدیم سره ای صحبت که چی کنیم، ای سوال بسیار مهم هم است، سوال بسیار مشکل هم است و جوابش هم نمیتونه آدم مثل در یک فرمول یا دو فرمول ارائه کنه که اینی کنیم ما با بهشت موعود یا با منزل مقصود میتونیم زود برسیم. حرفیست که مردم دماغشان از خرافات پاک کردن، امو حرف پیشتر شماست که با یک نسل از صنف اول حتی از کودکستان از طفولیت با اونمو طور تربیه شوه که وقتی که جوان میشه حس وطن پرستی در وجودش از راه تعلیم و تربیه باشه و این هر گامی که مینه هم برساندن خود و پیشرفت خود و شخصی خود از لحاظ دماغی بکشه و او را به خاطر بکشه که علم را که یاد میگیره به خدمت مردم خود و به آبادی وطن خود را به کار پرته. تا این همی سیستم در هر جامعه عملی نشه، اول ایجاد نشه باز عملی نشه، رسیدن بدون پلان و بدون تربیه مردم و بدون خود مردم اونمو مملکت برای از اینکه هیچ خارجی به هیچ کشور خارجی دیگه وطنش آباد نمیکنه. ممکن بیا اجیر باشه، ممکن بیا مشاور باشه، ممکن بیا برای کاریابی خود، ممکن دوستی کنه، پلانهای خوب نشان بده، اما آبادشه خود مردم اونمو کشور آباد میکنن. تا ما یک زعما نقص در رهبری است. تا ما یک رهبری سالم نداشته باشیم ما نمیتونیم وحدت ملی را تامین بکنیم. ما تا رهبری سالم نداشته باشیم نمیتونیم مردم ما را که از ما دور شده پس با خود نزدیک بسازیم. و اگر مردم نزدیک نشه هم استقلال ما در خطر میشه، هم حاکمیت در خطر است، هم جغرافیا و همی قلمرو ما در خطر است. چی رسه به این که با صلح برسیم و از موجودت صلح ما حذف برده بتانیم. فلیازا بر حکومت مدارای ما لازم است که از مفاد شخصی، مفاد گروهی و تقسیم کرسی ها و قدرت به خاطر نفع اجتماعی و نفع ملی باید اینا گذشت بکنن به یکی دیگه و بگذارن که هم دولت سازی شود در افغانستان و هم ملت سازی شود در افغانستان. از این نفاق قومی، سمتی، زبانی، مذهبی باید چشم بپوشیم و باید چشمای خود را واز کنیم به طرف دیگه کشورهایی که چگونه در همسایگی ما، چگونه در منطقه و چگونه در جهان این ملت ها پیش رفته. امور هم باید ما هم پیش کنیم. یگانه رای ما بخیل بر رسیدن به صلح، فهماندن مردم ما، گذشت به یکی دیگه، از بین بردن بحران اعتماد بین مردم و رهبری درست و دارای اخلاق رهبریت و خدمت به جامعه به کار است تا این کارا را انجام
دهیم. ډیر زیات مننه استاد مجیدی صاحب. کبرتره شو د سولې خبرو تر موضوع ته مخکې وریدون کې هم خبره وکړو. زموږ اساسي په بحث کې هم یاد شو چې ولی په دې ډیر لوڅ کلونو کې د ملګرو ملتونو للارې، یعنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو للارې د افغانستان د سولې پروسه په جدي او پراخه توګه نه ده تعقیب شوې. حالانکه په افغانستان باندې که بهرنی عسکر راغلي هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس راغلي. کده نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نظامونه چاپ شوي دي، هم دغه شورا اوټ ورکړی دی او دغه پنځه دایمي غړو ملاتړ کړی دی. یعنی موږ ولې داسې فکر کوو د افغانستان حکومت یا د افغانستان سیاسي مشرتابه فکر کوي چې نن بچین په پاکستان فشار راولی، سبب په ایران باندې ازبکستان فشار راولی. کچیر ته ملګری ملتونو دغه سیاو اقدام د افغانستان دوستان ورسره یوځای شي او په ملګرو ملتونو کې دا موضوع پورته شي، فکر نه کوي یو څه ګټه به ورسوي؟
عرض کوم مراد صاحب چې متاسفانه د افغانستان ولس سیرومی مخته شوی تقریبا د څلوېښت کاله. هر شی باید دوی ته خلک راوړي او ورته وښیي چې څه رقم استعمالیږي. هغه استعمال باندې مونږ باید خپل فکر کړی یا وخت ځای نو کو نور راته وښیي. د افغانستان حکومت په تیره دوهویشت ځلې تیر جمهور رئیس سفر ته لاړو پاکستان ته. وخت کې چې نوی ولسمشر تلو سفر ته نو ورته وویل چې مخکینۍ اجنداوې راوړئ، چې مخکینۍ اجنداوې څه دي. تاسې باور وکړئ په ټولې ریاست جمهوریت کې اجنډا نه وه موجوده چې په څه خبرې شوي، څه باندې توافق شوی، په څه راتلونکي باندې دوی غږېدلي دي. دا د افغانستان حکومت کړنې دي. که چېرته مونږ دا د یو حکومت لکه پاکستان یا ایران دا ګیله کوو په ځای به وي، ولې په دغه رقم حکومتونه لکه چې دی زه فکر کوم دغه خبره اصلا ځای هم نه نیسي. که چېرته مونږ حکومتونه رښتیا لرلی دغه وحشت چې په افغانستان کې تیریږي او دغه تپل شوې جګړه چې په مونږ ولس باندې وټپل شله او څومره تاوانونه چې دی ولس ورکړل، باید مونږ نماینده په ملل متحد کې په امنیت شورا کې بستره اچولی وای. باید هلته غذایی هغه اعلان کړی وای، هلته یو اعتصاب اعلان کړی وای، هلته یوه خیمه ویلی وای، نړۍ باید ځان ته متوجه کړی وای. یی جمهور رئیس نه نیولې تر کابینې پر تر ټولو پارلمانو پورې باید یو حرکت مدني حرکتونه د نړۍ په سطح کړی، نه د افغانستان په سطح. ولې په افغانستان کې هم چا ونه کړل؟ نو راځو دې ته ګوري. مونږ یوه اصطلاح لرو د سولې خبرو ته راځم چې مونږ په پښتو کې جرګې چې وینو، جرګې کې چې یو څوک کم راغلی بیا ورته چې وروره ته نیمګړی راغلی، ځکه دغه مسله چې دی، دغه دعوه چې دی، د دعوه ډیره لویه دی کې پلانای پلانای هم انوال دی. پاکستان همیشه دا نیوکی کوي چې هند په دې جګړې کې هم انوال دی او دلته مونږ هم سیاسیون وایو چې دلته سیاسي رقابتونه په منطقې کې دي. نو وخت کې سیاسي رقابتونه په منطقې کې وي، مونږ پیشنهاد دا دی، زه بیا هم ناامیده باید سړی نه وي، امید دی مذاکرات ته په دې نه لرم چې دغه جرګه نیمګړې ده. نیمګړې په دا دی په دې کې ایران اوس ګوري، ایران عملا په افغانستان کې مداخله لري، روسیانو اعلان وکړو په یو رقم روس مداخله لري، چینی لري ورکی راغلی، امریکا لري، پاکستان لري. نو دغه هیوادونه کوم چې مونږ وایو چې په دې جګړې کې رول لري یا په دې جګړه کې خکیل دي دا باید په دې میز کې کچیرته واقعا امریکا پر اس کې وړي چې سوله راوړي تر انګلیسه پورې باید په دې میز مذاکرې کې کینی او تعهدونه باید وخت شي ملګرو ملتونه باید څار وکړي امنیت شورا باید په دې کې داخلي خصوصا 15 دایمي غړي د امنیت شورا باید د جرګې د سولې جرګې ګډون ولري د افغانستان حکومت دا ظرفیت باید وخی د افغانستان حکومت باید دغه ظرفیت سازي ولري
بله سر مجیدی صاحب شما دیگه عضو کمیسیون ولسی جرگه هستین شما چرا این گپا را نمیگین برشان فشار نمیارین که او برادر رایتان روشن کنین
ما از طریق نظر سب از طریق کمیسیون خود که ما دو سال عضویت شده داریم مکاتب متعددی به حکومت روان کردیم خصوصا در این پروژه صلحی که فعلا اسام ما پیشنهاد ما بود که اعضای ولسی جرگه باید نماینده مردم در این پروسه باید اشتراک داشته باشه تا نظریات ملت امرایشان شریک بکنند ولی متاسفانه تا امروز برای ما جواب نرسیده به هر صورت ما پیشنهاد ما منهیس یک افغان به حکومت ما ایست که دست بکار شود این حکومت دست بکار شود و طرح را به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند و در مقابل هند یک دست هستند و چی را در این میز برای ما در روی میز میمانه و سر از او باید ما یا توافق کنم یا باید بحث بکنم یا صحبت یا در رأس امریکا خود ما باید طرح داشته باشیم روی از این میزا طرح ما اول باید باشه که جنگ در این جنگ ای کشورهای منطقه باید سهم داشته باشه اینی 5 عضو دائمی ملل شورای امنیت باید در این داخل باشه کشورهای قوی عربی یا منطقوی که میتونه رول داشته باشه کشورهایی که اقلا در افغانستان منفعت سیاسی یا ابرقدرتی یا توسعه طلبی ندارن کشورهای بسیار بی‌طرف گفتن نمیشن باید مداخل باشه
بله مجید جان شما گفتین خیر به هر حال تیر میشنی از موضوع آل در حال که مثلا امریکا را کلی دو زده میرن مغموروز کانگرس از او این گریانای رئیس جمهور امریکا را کشید سپ که زورش نمیرسه قانون را بکشه و به زور خود یعنی بعضمون قانون ریاست جمهوری در مورد سلاح کار کرد و بسلا کانگرس بایپاس کرد یعنی اگر شما تا هر موضوع بگوین خیر خیر خب از شما را جدی نمیگیرن این خواسته به شما نماینده مردم است یعنی با مکتوبتان جواب نمیده شما چطور سیب خیر منحیز یک وکیل یعنی شخص شما را نمیم در مجموع چند صد وکیل کستن بازی ها دولت جواب نمیده به مکتوبشان قرار در اونجا باز چکر میزنن سیب به عنوان وکیل
نظر سب ساختار مجلس هم متاسفانه من عضو مجلس هستم غیبتش برای من خوب نیست که شما غیبتش کنین خوب است نه من باید دفاعش کنم ولی یک چیزی که ما واقعیت های جامعه ماست که در پارلمان هم اپوزیسیونی وجود نداره اگر اپوزیسیونی واقعی وجود می داشت این گپ ما در یک جای می رسید هر کس به اساس روابط خود یک کس در یک وزارت اپوزیسیون است در دیگه وزارت تر حکومتی است حالت پارلمان ما اتر است در اتر حالتی که یک پارلمان اپوزیسیون نداشته باشه و تمامش گای اپوزیسیون شوه یا تمامش گای حکومت شوه یا هرج و مرج باشه یک سات حکومتی یک سات در اینی جا ما نمیتونیم او بحثاره یا او خواستای مردم یا فشار دادن بالای حکومت بخش نظارت ما او قوی داشته باشیم ما مشکل داریم در داخل پارلمان ما و این مشکل سرایت میکنه از مسائل انتخاباتی است که بحث ما و شما نیست ولی به نظر من ما ولسی جرگه ما امروز همی صحبتهای شما سر ما یک تاثیر کرد که تشکر میکنم که من روز آینده برم باید این مسئله را در کمیسیون بسیار جدی بگیرم باید کمیسیون روابط بین المللی از دوستا خواهش خواد کردم که در این راسته کمیسیون ما جدیت نشان بده و ما امیدوار هستم که رادیوی شما با صدای ما را برای جهانیان و مردم افغانستان برسانه
حتما در زیاده من شهزاده مسعود صاحب مخکی افغانستان په حکومت باندې یا چارواکو باندې دا انتقادونه زیات چې دوی په غو لوبین کې تکړن دي یعنی دوی وحلکیږي دوی قربانی دي اما اڅوک چې وهن کوي اڅوک چې تیرې کوي یا کم گاونډې چې ورانه کوي هغه په نړیواله سطح په خپل لوبین کې ډیر تکړه د تبلیغاتو کې او امتیازات هم خپل غواړي الان کې قربانی منګیو د دغه لوبینګ هدف ویل کیږي چې دای چې د دنیا غټ قدرتونه باید په دې قانې شي چې پاکستان مسؤلیت لري د افغانستان د ټولو بے ثباتۍ ستاسو په نظر باندې اوس کا پښتنه د وشي چې د متحده ایالات چین روسان یا ملګری ملتونه نور څومره ثبوت غواړي د افغانستان له حکومت د افغانستان له خلکو یعنی دا ثبوت کافی نه دی د دیار له سکلونو کې چې د افغانستان گاونډیان په افغانستان کې څه کوي یعنی ولې نړیواله ټولنه نه قانع کیږي ستاسو په نظر
مراد صاحب مخکې دینه کایتا اجازه چې زده تا سوال ته جواب ورکم د سیوالند تفسیرا د جناب خلیلزاد صاحب د خبرو پیښه
باندې
لارم کم اجازه یې
مهرباني
مخکې جناب خلیلزاد صاحب ویلې چې په دومره لویه مسافه لکه څنګه چې د ځین دوستان دا توقع لري چې امریکا به پاکستان باندې دومره رول ولري یا به دباو پیراوړي د پاکستانیانو په اصطلاح دغه سینه ده بامې اټم ته موږ نه پرېښودل دوی بامې اټم جوړ کړو دا خبرې دي اما په هر ترتیب لکه څومره چې پاکستان فاصله لري د امریکې نه د هومره فاصله افغانستان هم د امریکې نه لري اما څنګه امریکا کولی شي چې خاوره د افغانانو ده وطن د افغانانو ده مالکین افغانان دي او د جانکیری په واسطه باندې دلته موږ ته یو نظام جوړیږي دا دا خو زور ته نور دا خو قدرت ته چې په موږ افغانانو باندې را تحمیل کړ دا خو دې خبره سره زه موافق نه یم دا چې تا وویلې چې لابی کېږي هغه چاته چې فرض مثال هغه مداخله هم کوي ښې لابیان هم کوي او متاسفانه د موږ حکومت واقعیت خبره دا شاید ده چې موږ چې څنګه غوښتل یا د افغانستان خلکو چې څنګه غوښتل چې موږ باید یو پیاوړی حکومت ولرو لکه څنګه چې دغه دوه محترمو کاندیدانو ویلې چې موږ سهامي شرکت نه جوړوو موږ به یو پیاوړی نظام جوړوو متاسفانه هغسې ونه شول اوس 50-50 حکومت یو نظر لري بلې بل نظر لري لکه ما چې په اوله مقدمه
اما مسعود صاحب هغه حکومت هغه حکومت چې سل په سلو کې هم وو هغه دیارلس کالو کې دا خو 50-50 دی مثلا په هغې وخت کې ولې قانع نه کړه شول نړیوال
پاغه وخت کې مراد صاحب کتاست په یادی موږ په کراتو مراتو د وخت د حکومت مشر دا ویل چې د مداخله د پاکستان د خوانه کیږي حتی د خبره قطعا نړیوالو غوږ نه پخورو تر هغه وخت پورې چې اسامه بن لادن په ابټاباد کې پیدا شو او حالت د منځ ولاړ د هغه نه وروسته نړیوال په دې پوښښ خصن امریکا چې والا د خو اړتیام پټنځه پاکستان وو یعنی تر ډیر وخت پورې موږ سره چا نه منله اما موږ په هغه وخت کې د غواز جکړو چې د مداخله د بیرون کیږي دغه تجهیز او تمویل د مخالفینو د بیرون نه کیږي یعنی د خبرې کېدلې اما په هر صورت بیا هم هغه سلابي لکه څنګه چې اوس د موږ ګاونډي هیواد پاکستان کې متاسفانه په هغه وخت کې بم نه شوي اما دا واس پورته شوی وو چې خوشبختانه اوس خو نړۍ هم دا منلې ده چې د افغانستان مخالفین د کوم ځای نه تجهیز کیږي د کوم ځای نه تمویل کیږي اما په هر ترتیب د موږ خپل ضعف د حکومت هم ده د کې شک نشته ده په موږ باندې دغسې یو حکومت راغی چې هغه د افغانستان په تاریخ کې نه و راغلی د 50-50 حکومت یو نظر لري بلبل نظر لري لکه مخکې چې جناب وکیل صاحب وویلې په پارلمان کې به هم یو تعداد دغسې وکیلان وي چې څوک یو وزیر ته ژمن وي څوک بل وزیر ته ژمن وي څوک د یو وزیر سره مخالف وي څوک د بل وزیر سره دا شرایط په موږ راغلي دي اما زما په نظر باندې لکه مخکې چې تاسو یو نقطې ته اشاره وکړله زه کاملا د تاسو د دغه نظر سره موافق یم چې په اوسنۍ شرایط کې دا چې بهرانیان د خپلو ګټو دپاره څه کوي یا د خپلو د ګټو دپاره افغانان د پښو لاندې کوي متاسفانه د موږ افغانانو دپاره دا پکار ده چې په واقعي معنا باندې یو ملي اجماع راوغړو ملي اجماع معنا په دې معنا نه مراد صاحب چې 15 د جهاد مشران یو 15 سیاسیون راوغوښتل سي د هغوی سره مشوره وسي چې دا ملي اجماع ده ملي اجماع لکه ما مخکې چې ویلې د افغانستان د قومونو مشران علما مدني ټولنې روشنفکران دا ټول په یو لوی مجمع کې یا په یو لوی غونډه کې چې هغه موږ خو به مرتبه لو سمرته وایو یو جرګوي یو دودیزه جرګوي په دغه کې راوختل شي او ملت په اعتماد کې واخیستل شي او د یو واحد موقف نه هم د مخالفینو سره خبرې وشي هم د سولې لپاره یو واحد موقف باید اختیار کړی شي
نرزیته مننه
بله خب آل وخت جنبندیس استاد محترم کل مسائل شنیدین آخرین صحبت ها را شنیدین به پلان های طویل مدت هم شما تشریح کردین که مثلا از کودکستان شروع شده که پا منتها در کودا مدت سه اگر یک تحلیل تجزیه شد در کودا مدت چی شوه منتها یک تجربه هم نشان داده همی اجماع ملی را خوب گپ زدن آقای مسعود منتها همی اجماع ملی اگر همی باز همی گروپ مجاهدین یا باشن اینا خو امتحان خدا دادن در 14 سال میبینیم که به یک نتیجه نمیرسن اینا یک پلان خاص ندارن در بین خود جور نمیان تنها در حکومت یا جور میان وقت تقسیم حکومت باشه در او جور میان در دیگه چیزای یا در بین خود جور نمیان از او خاطر در کوتاه مدت صاحب نظر شما چی است چی باید شد به طور عاجل مخصوصا ولسی جرگه صاحب مردم هم یک کمه که فکر خدا بگیره که وکیلای سعیده در اینجا اگر روان کنن شاید یک امیدواری باشنه
تشکر. نظر صاحب صحیح میفرماین، ما خلاصش میکنم. اما مسعود صاحب خو گفته که غیر از این مشرای مجاهدین حتی تمام اقوام افغانستان اونا هم یکان ریشه فدایی دارن، یکان مشرای دارن. خود حکومت گذشته تا امروز شما حالی که در قریجات برین ملکار هم پس استاد کردن، یکان تا شاید مثل اون ملکای سابق با صلاحیت نباشن اما برام خواستن، شوراهای را ایجاد کردن، شوراهای ولایتی و ولسوالی ایجاد است. منظور ما از اجماع ملی، اجماع گروپا و مشرای گروپا و در تحت سالون شیشتن و اونا خو امیال هم دارن، تابال هم در قدرت بودن، اجماع ملی است که کل ملت افغانستان از هر قشر که باشه، از کل مملکت، اینا خود در او آینه ببینن که ما نظر ما شریک شده، صلح را همی رقم میخواهیم، این همی پلانش از برش و ما آینده ما با این رقم آسوده شده میتونه. نظر به اجماع ملت باید پیش شوه که اونا او را تایید کنن و دولت قدم به قدم برای عملی ساختنش پای بانه. اگر او قسم نشه، ایری از همی اتاقای بند وزارت خارجه که کسی دیروز آمده در اونجا شامل شده و کسی پریروز آمده، نه مسلکی سیاست هستن، نه دیپلماسی را تعریف کردن میتونن و نه سیاست خارجی افغانستان. در قدر قدرتایی که در جهان و دور پیش ما هست اینا عملی کردن میتونن و ما و شما ایره میفهمیم، مردم میفهمن، اگه نمیفهمن باید متوجه شوند که سیاست خارجی تعریف داره و وی طور است که سیاست خارجی عبارت از انعکاس سیاست داخلی است خارج از مرزهای یک کشور در روابط بین المللیش. وقتی که ما در داخل سیاست ما وی طور باشه که اقوام با هم دیگر مندازیم که امتیازات ما شخصی است، قومی است، سمتی است، مذهبی است، این سیاست خارجی نمیتونیم که یک ملائکه باشیم که بگیم ما برای جهان چیز میخواهیم. امور هم به نفع ملی خود نمیخواین و به نفع خود میخواین. هموز که هر چیز را دست میتن، هم فاصله بین مردم زیاد میشه و هم چیز را از دشمن به دست آورده نمیتونه. به این لحاظ توجه برای رهبرای فعلی به هر نام که آمدن حال رهبر هستن و اگر اینا یک کم عمیقتر متوجه شوند، خود جور کنن، اتحاد خود بین خود پیدا کنن، به وحدت ملی توجه بکنن، فاصله بین مردم خود و خود کم بکنن و یک پلان را که به تایید مردم افغانستان در سطح ملی برسه و هر کس بگویه که ما همین قسم پلان را قبول داریم، او را ببره سر میز بشانه، تقسیم اوقات برش باشه و از مردم هم کمک بخواید، در او صورت باز مردم افغانستان هم همراهشان استاد شده میتونه. در غیر از او ایراشان به ترکستان خواهد بود.
دیر از یعت منان کهو
بسیار زیاد تشکری میکنیم از تمام مهمانای محترم ها که روی از این موضوع صحبت کردن و از شنونده های عزیز ما هم تشکری میکنیم. پوهانس ودی صافی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای گلپادشاه مجیدی عضو کمیسیون روابط بین المللی و لیسی جرگه، محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق ریاست جمهوری، همچنان آقای خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه از طریق تلفن به برنامه مهمان بودن که از کلشان آنها تشکری کردیم. بازم تشکر تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Oh. زندگی